ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝ දේ.
گران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د شورو ورځ کال 2020 د سپتمبر د میاشتې 23 نیټه ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم لومړی د تازه او مهمو خبرونو سرټکی د قومي احتساب ادارې نیب د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د کرپشن او د زریونه د زیات آمدن لرلو په تور د پلاتونو د فار دفتر تر اغخته خو د ګوند مشران وای د نیب نوټس ورته لا هم نه دی تر لاسه شوه او د مرکزی کابینه غونډه کې دوه مرکزی وزیرانو شیخ رشید او اسد عمر د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری په بیانونو باندې ټکونه کړی دي او تور لګولې هغه په حکومتي چارو کې خپل رائے ورته پل غواړي شیرین مزاری د خلکو په زوره د بيدرکۍ او د بشري حقوقو د سرغړاونو سره تړلې هغه په خو باندې سخت عکس العمل خای چې تورې په ریاستی ادارو لګي او د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی یا عمومي شورا کلیزه غونډه 13 ورځ په نیویارک کې شروع شوې چې پکې د نړۍ یو شمیر مشرانو د ویډیو لینک تلاري خپل تقریرونه کړي په غونډه کې په کورونا وایرس او نړیوال امنیت ډېرې خبرې شوې دي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان قانون کتاب ادارې نیب د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د کرپشن او د زریونه د زیات آمدن لرلو په تور د پلاتونو د پاره دفتر ته وخته دي خود مولانا د پارټي مشران وای د نیب نوټس ورته لا هم نه دي تر لاسه شوه بلخو د نیب چارواکو ډیو رډیو ته د نوټس لیګلو په خله کړی دي د ګوند مشران وای د نیب کاروایی د ټول ګوندیس کانفرنس وروسته د سیاسي انتقام په توګه کیږي خو د نیب چارواکي وای د مولانا فضل پلاتنی د 13 شپږ میاشتو راهسي روان دي او د پاکستان میډیا تر مخه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د مرکزی کابینه غونډه کې دوه مرکزی وزیرانو شیخ رشید او اسد عمر د بشری حقوقو د وزیر شیرین مزاری په بیانونو باندې سخت ټکونه کړی او تور یې لګولې شیرین مزاری حکومتي چارو کې خپل رائے ورته پل غواړي د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری اکثر د بيدرک خلکو په کشاله او د بشری حقوقو په سرغړاونو باندې ټکونه کوي چې تور یې په ریاستی ادارو لګي د بشری حقوقو مبارزین وای دغه بیانونو په سر د شیرین مزاری په نخه کول خه خبره نه ده او په کار دا چې د پارلمان نور غړي هم د خلکو د بيدرکۍ او د بشري حقوقو د سرغړاونو د پیښو په ضد راپاسي د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د مخالفو ګوندونو مشرانو د ملاقات تایید یو شمیر سیاسي مشرانو کړي خو مشران وایي د ملاقات د پوز په غوښتنه شوې ده او د دې مقصد د ګلګت بلتستان په مسله خبرې کول وو حکومت مخالفه پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز میډیا ته ویلي چې د دغه ملاقات نه خبره نه ده خو د ګلګت بلتستان مسله یو سیاسي مسله ده او په کار ده چې په دې خبرې په پوزي مرکز یا جی ایچ کیو کې نه بلکې په پارلمان کې شوه وي د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د پوزي مشر سره دغه ملاقات د پوز په غوښتنه شوه او سیاسي مشرانو ته پکې ویل شو چې د ملاقات تفصیل د میډیا سره نه شریکوي او د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی یا عمومي شورا کلیزه غونډه 13 ورځ په نیویارک کې شروع شوه ده د کال 1950 ختم د روایت سره سم د ازل هم د برازیل صدر د جنرال اسمبلی د غونډې پرانستو کړه او د ملګرو ملتونو د قربه هیواد په هیڅ د امریکای صدر ډانل ترامپ لومړی مخکې ریکارډ شوی تقریر وکړو هغه په نړیواله ټولنه غو کړو چې د چین د کړنو په سر دی د چین سره احتساب وکړي شي په خپل ریکارډ شوی تقریر کې د چین صدر شی جن پینګ ویلي کورونا وایرس ته د سیاسي رنگ ورکولو کوششونه باید رد کړي شي او د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او ته باید مکمل اختیار ورکړي شي چې د کورونا وایرس په ضد ګامونه واخیستل شي تیر ورځ غونډې ته د چین د صدر شی جن پینګ ترڅنګ د روس صدر ولادیمیر پوتین د فرانس صدر مانوئل ماکرون د ترکی صدر اردوان او د افغانستان صدر اشرف غنی هم خپل ریکارډ شوی تقریرونه کړی دي د ملګرو ملتونو په 15 یا کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د بیلابیلو ملکونو مشران او استاد یې اسمبلی په تالار کې موجود نه دي بلکې د کورونا وایرس لامل د ویډیو کانفرنس د لارې خپل تقریرونه کوي او په ټوله دنیا کې په کرونا وایرس د ناروغانو شمیره 2.2 میلیون ته او په دیو بعد مړو شمیره 1 میلیون ته نږدې شوه ده. د رائټرز خبری ادارې تر مخه په تیر یو شواروز کې تر ټولو زیات کسان په هندستان کې په دې وایرس اخته شوی دي چې شمیره 9000 ته نږدې ده، او په دویم نمبر زیات کسان په برازیل، او په دریم نمبر زیات کسان بیا په امریکا کې په دې وبا اخته شوی دي. او امریکا وای د خلای سیارې نه د شمالي کوریا د پوزي پریټ په میدان کې یو داسې لوی گاډه لیدلې ده چې کېدلې شي د انټر کانټیننټل میزایل وشتلو د پاره کارول کیږي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د سپتمبر درویشتمه ده چې د تلې میاشتې له دویمې سره سمون خوري. دا وخت په پیښور کې د ماښام او په کابل کې د ماښام شپږ نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار لس بجې دي. د هلو وی د روانو چارو خبرونې ته زه احمد فواد لامی ستاسو هرکلی کوم او هیله من یم چې په دې قریب یو ساعت خبرونه کې تر پایه موږ سره پاتې شئ. پسر کې باید د دې پروګرام د موضوع په اړه یو څه معلومات تاسو وړاندې کړم. هغه دا چې د قطر په سرخار دوحه کې د طالبانو او له کابل د ورغلي هیئت ترمنځ بین الافغاني خبرې خود سباندی یو هفته مخکې پرانستل شوې، مګر تر اوسه لا دا خبرې په عملی توګه نه دي شروع شوې او دواړه خواوې په اجنډا او اصول باندې بحثونه کوي چې په دې کې په ډیرو ابتدایي مسایلو باندې د دواړو خواوو د مرکچانو ترمنځ ژور اختلافات موجود دي. تمه ده چې دواړه اړخونه د سولې د راتلو په مقصد په یو لړ بیلابیلو اختلافي مسایلو خبرې وکړي، د افغان حکومت له مشروعیت نه نیولې او بیا د ښځو تر حقونو پورې. درې ډیپلوماټان چې په دوحه کې بین الافغاني خبري ساري رایټرز خبري ادارې ته ویلي چې دا خبري د اسلامي قوانینو په ډیرو وړو او حساسو ټکو باندې ټکنې شوې دي. د افغانستان حکومت او طالبان دواړه د سنی اسلام د حنفي فقې پیروان دي، خو په دوحه کې یو ډیپلوماټ ویلي چې د هغوی هر یو تفسیر د شرعي قوانینو په اړه یو له بل ډیر اختلاف لري. دا اختلافات په غټو مسایلو باندې سیوری اچولی شي، لکه مجرمینو ته باید څنګه سزاګانې ورکړی شي او یا ښځو ته څنګه حقونه ورکړی شي او یا د بیان ازادي باید تر کومه حده وي. بل اړخ ته د طالبانو کسانو ټینګار کړی دی چې د سولې په مذاکراتو کې دي د فیصلو اصلي محور او بنیاد د حنفي مذهب فقه وي. د افغانستان د صدر دویم نائب سرور دانش چې په مذهب خپل شیعه دی ویلی دی چې د طالبانو د ټینګار د افغانانو ترمنځ د دوستۍ او یووالي ماحول زیانمنول شي. هغه زیاته کړې ده چې ټول فقهي مذاهب د اسلام د شریعت برخه دي او هیڅ یو د اسلام له چوکاټه نه دی وتلی. په داسې حال کې چې طالبان د سولې په مذاکراتو کې هر خبره یوازې د حنفي فقه په بنیاد د بحث وړ ګڼي او هر څه کې پر شریعت ټینګار کوي، ځینو ته دا اندېښنې پیدا شوې چې طالبان د شریعت نه د خپل تفسیر پر بنیاد خبرې کول غواړي او د بل چا به ونه مني، او که داسې وشي نو ښایي د سولې مذاکرات له زیاتو خنډونو سره مخ شي. په بین الافغاني مذاکراتو کې شریعت څه رول لوبولی شي، کوم مسایل دي چې هلته باید دواړه خواوې مدني او نړیوال قوانین رعایت کړي، په طالبانو او نورو توندلارو ډلو د کومو فقهي مذاهبو او مدرسو اثر پروت دی، او بالاخره سیاست او مذهب به څنګه د افغانستان تلویح کلنه جګړه ختمه کړي. په دې ټولو باندې به په دې خبرونه کې له بیلابیلو میلمنو سره خبرې ولرو. موږ سره پاتې شئ. د خبرونه په لومړی برخه کې زموږ سره قدرمن میلمه دی د امریکا له باستن ښار نه د یو اسلامي مرکز یو مشر مفتي صاحب اختر اورگزی چې ورته خرغلاس وایو. مفتي صاحب اختر اورگزی ستړي مشه په خیر راغلی.
ډیره مهرباني، خیر د نصیب شه.
سلامات اوسې مفتي صاحب. مونږه خبرې په دغه افغانستان د سولې په مسلې باندې کولې چې دلته په قطر کې د بین الافغاني مذاکرات او پرانیس غونډه شوې ده، خو تر اوسه پورې مذاکرات لا نه دی پیل شوی او طالبان په مذاکرات نه مخ کې هغه اصول باندې چې خبرې کوي نو ټینګار لري چې هرې خبرې او مسلې د حنفي فقه پر اساس او بنیاد باندې باید حل شي، او دا خبرې چې مختزي د ټولو بنیاد د حنفي فقه وزي، یعنی په شریعت او په فقهي مسایلو باندې ډیر ټینګار لري. تاسو یو دینی عالم یاسي، د افغانستان د سولې د پاره مذاکرات چې د خپل افغانانو او خپل مسلمانانو کسانو ترمنځ شروع شوه دي، په دې کې د شریعت په مسلې باندې ټینګار او بیا په غو کې په حنفي فقه باندې ټینګار، تاسو له نظر دا څنګه دی؟ خپل نظر کرا سره اول شریک کړئ.
پتې نظر د دنه چې دا زه ومنم چې طالبانو دی باندې سختي کړی دا کنه د کړی به حیثیت یو عالم دین ز یو اصولي مبحث تاسو په خدمت کې پېښ کوم، تاسو سوال په رد عمل کې. کله چې د امن مختلفو رايو مختلفو اقوامو او قبایلو په مینس کې خبره کیږي، نو التا د امن د پارا دروازه نهایت کولا وساتل کیږي. او د دې ټولو نغټ مثال د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی. کله چې دوی مدینه ته تشریف وړل نو البته صرف مسلمانان نه، مسلمانان د صرف د مال کې مقدار عمرو، البته مختلف قبایل چې کوم وو د هغوی د رائے اختلاف، د هغوی د ژوند او د هغوی قابلیت قبایلی خو یو بوی او سختی دا زمنګ قبایلونه زمنګ قومونه زیاته وا. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ظاهر خبره دا په یو خاص په وړې دایره باندې هغه راټولول نه شول. نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه د پاره چې کومه دایره کار کې خوداله د امن د قیام او د تحفظ ملت لپاره هغه ډیره زیاته وسیع وا. هغه ته دا وویل او تاسو راتوي چې دینه به څوک انکار کولی شي چې قوم کې شریک قبایلو ته تطور شي دروازه ته وټه کوي، هغه ته احترام هم پېښ کوي، هغه ته مینه هم پېښ کوي او هغه ته خلوص هم پېښ کوي. بیا ورته وایي چې د دې علاقې امن به مونږ یقیني څنګه جوړو؟ نو یو يهودي به یقینا دغه خوخوي چې بالکل مونږ امن غواړو، عیسائی به هم دغه خوخوي چې مونږ امن غواړو. البته د علاوه نور قبایل چې هغه سم مذهب نه اتباع کول هغه هم امن غختل. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دغه امن دایری کی وسیع توګه باندې وسیع تناظر د پاره راجه مکړل چې دینه چا انکار نشو کولای. او په تاریخ کې دي ته مونږ میثاق ویو، عهد میثاق ورتوایو. او پوره دنیا کې نن سبا یورپ هم کله چې د اقوامو تاریخ او د هغوی مشاورت او دا غوی د امن د پاره لاري چارو خبره کوي، ناغوی چرته هم دغه میثاق مدینه هیرولې نشي. او نبی صلی الله علیه وسلم ته به حیثیت یو فرد، به حیثیت یو بشر، به حیثیت یو مصلح، به حیثیت یو امام او لیډر لوی حیثیت ورکوي. او د دې ذاتی توګه باندې غوایم کوم حد پوری دلته چې مونږ شرکت کړي دي مختلفو ملاقاتونو کې د مختلف مذاهب خلکو سره. دویم خبره دا ده چې دی وخت کې ما کوم ذاتی تحقیق چي دي زنه ګومان کوم یا دا دي چې د طالبانو علما او حواله سره خوش فهمي کې مبتلا یم چې زه وایم چې ما غونتي ادنا سره چې طالب علم په دې باندې پوهیږي. نو یقینا هغه به په دې باندې پوهیږي چې کله موږ د فقه په تاریخ باندې غور کوو نه د امام ابو نفر رحمت الله علیه فقه چې کوم دا نهایت د جامعیت او نهایت د دورس نظر حامل ده. او د دې وجنه کم از کم د دې مذاکرات خصوصا چې د مستقبل د امن ضمانت ورسره تړلې ده د دې ثبوت اشکول د پاره د فقه حنفي داسې صحواله ورنکې چې دې شي فقه حنفي کې د افغانستان کې مختلف پاتې کېدونکو خلکو لپاره څه گنجائش نشته.
مفتي صاحب یو خبر هم ده چې کله د فقه او د شریعت خبره را مختکیږي. په فقه او شریعت کې ډیر داسې مسائل شته چې دا څوار لسو کال چې اسلام تر اوسه پورې روان دی، په دې کې ځینې ډیر داسې مسائل شته چې ډیر علما اسلام پر هغه اختلاف لري، تر اوسه پورې یو نظر نه دی. نو که چیرې په اختلافي مسایلو باندې دومره یو غټه مسله چې د هغه کې د افغانستان د خلکو د وژلو، وژل کېدو او د جګړې د ختمېدو خبره منس کی وی، دا سه وسیلی تلاسه چول چې په غو کې اختلافات هم ډیر خای پیدا شي، دا به معقول وی او کنه؟ ځکه چې هم د افغانستان اوسنی دولت ترڅنګ او دینی علما ولاړ دي چې په افغانستان کې جنگ جایز نه ګڼي، او بیا د طالبان ترڅنګ هم دینی عالمان شته چې غوی بیا په افغانستان کې د روان جنگ جهاد ګڼي، یعنی دواړه دینی عالمان دي او دواړه د قران او د حدیث نه خبرې کوي. نو په داسې اختلافي مسایلو کې بعد ملت دغه درد دوا شي او کنه؟
چرته به هم داسې نشي. خو دې ته یو بل نظر باندې ګورم چې یو مریض پروت دی او دوه ډاکټران دواړو متمه نظر د مریض علاج دی، نو دغه ډاکټرانو جنگ نه راځي، دوی به بیا د یو بل تجرباتو مشاهداتو او تجرباتو نه فایده اخلي. خو که دوی په خپل مینس کې زد وي نو بانه به مریض وي او دوی په خپل دشمنی سر ترسوي. دغه معامله د انجینر ده، دغه معامله د نورو ماهرین فن ده، دغه معامله د علم هم ده. دوه علما که امن غواړي ناغوی به د امن د قیام د پاره بشمار لاری سره وګوري، که نوی نو بیا د خپل نفرت اظهار د پاره، که مذهب نوی نو بل بانه به شروع شي، که بل نوی بل بانه به شروع شي. نو کله چې موږ افغانستان تصویراتي حقیقت باندې نظر اچو او موږ دلته صرف فقه حنفي باندې یا د طالبانو حواله سره خبره کوو، ما خیال داري چې د روغ انصاف نوی وجه دا ده چې افغانستان دا اندرونی توګه باندې فکری او نظریاتي حواله سره تقسیم دی. مثلا که یو طرف ته موږ وګورو صدر اشرف غنی صاحب یو پس منظر لري، بیا په سابقه دور کې داده سره اتحادی هم او حامد کرزی صاحب، هغه نو وروستو هغه بیا لاری دونه جدا کړلې، بیا د سره عبدالله دی، او بیا علاقی سردارانو که موږ د ډیرو خلکو نوم نه اخلو، صرف د دوستم نوم موږ واخلو، دا یو بل حقیقت دی. نو دوی هم د خپل میز کې اختلافات دوپاره فقه حنفی که نه یادوي نو بل څه به یادوي، که مذهب نه یادوي نو بل څه به یادوي. او په میز کې یو بل حقیقت د طالبانو دی. زه دې د حقیقت نه ځکه وایم چې که موږ دیارلس څوارلس یا که زه نه غلطېږم پنځلس اضلاعو باندې موږ ګورو چې د دو دسترس دی، او بیا همدارنګې تقریبا دوه نیم سوه نه زیات نورو علاقو کې دوی داسې سرګرم دي چې موږ دوی نظرانداز کولی نه شو، ځکه زه دې ته طالباني حقیقت وایم. نو کله چې یو سلسله دا پکې شامله شوله، دا یو اندرونی نقشه تاسو وګورئ د کور چې مختلف ورونه سره اوسیږي دننه، او د هغوی په خپل مینځ کې پکټ په مځکه په نغري په چپل په بورډ په پلیټ په اوبو په منجمې په هر څه کې اختلاف دی. نو د لپاره دا ډېره وړه خبره وي چې موږ د طالبانو په ذهن کې د فقه حنفي یو نقطه راوالو، موږ داسې تاثر ورکو چې کېدی شي مسله صرف دغه دی. بل طرف ته د افغانستان دغه اندرونی دایرې نه بهر چې راوځي، نو تاسو د 70 او د 80 دهی په تاریخ باندې لګور وکړي. سوویت یونین چې مات شو، تاسو وایي یو داسې موګه ده چې یو بل سامراجي قوت هلته موجود دی، نو سوویت یونین به بدله نه اخلي، تاسو وایي چې هغوی اسی ناستی. خو بل طرف ته تاسو وګورئ انډیا ده، انډیا تقریبا دوه نیم یا درې ارب ډالر سرمایه کاری هلته کړی ده. نو هغه به دا غواړي چې د سرمایه کاری د زمونږ ځای شي، د امن سره به د دو دغه افسو اوبو ویسي. بل طرف ته د الته چین دی، چینم ظاهر خبره ده الته د خطی کې د معیشت د پاره د داسې د آزاد مارکیټ په تلاش کې دی چې باغ کې بل بین الاقوامي بدماش هغه سره حصادار نه وي، هغه هم د نه بغرضه کېدلې نه شي. د ایران هم په دې ټولې سلسلې باندې نظر دی، ځکه چې هغه پوهیږي که عالمی ریاستونه دلته ما سره زما خپو کې کېناستل، نو هغوی ته به ما باندې د ژوند د نورې دروازې بندولو موقع ملاویږي. هغوی هم نهایت خاموشي سره د ټوله سلسله ګوري، او بیا چې کله موږ پاکستان باندې غور کوو نو بیا خو ظاهره خبره ده چې بشمار خبرې داسې دي چې کېدی شي زه آزاد نه یم دې حوالې سره چې وکړم، هغه هم دینه بېغرضه ناست نه دی. نو تاسو وګورئ چې ما ته افغانستان یو داسې دسترخوان ښکاري چې په دې کې متنوع خوراکونه دي او رنگین پلیټونه دي. په دې باندې خپلم لګیا دي او د دوه اندرونی اختلافاتونه بیرونی چې کوم قوتونه دي هغه هم فایده اخلي. نو کله چې موږ د افغانستان اهمیت باندې غور کوو، اقبال د دې په باره کې ویلي و چې که افغانستان کې امن وي نو ایشیا کې به امن وي، او د افغانستان فساد دا د صرف د پاکستان د افغانستان نه، دا د پورا ایشیا فساد دی. د دې وجه نه افغان باقی کوسار باقی دا د یو داسې حقیقت دی چې د دنیا ټولو ژرف نگارو نگاهانو په دې باندې نظر پاتې شوی دی. نو زه دې ته داسې نظر باندې ګورم چې د معاملې صرف دومره نه ده، معامله دا د اندرونی او بیرونی داسې قوتونه دي چې هغه د شر د پاره که مذهب استعمالوي، که قوم استعمالوي، که پړګی او کپڑا استعمالوي، که پرده استعمالوي، خو بهرحال دنیا افغانستان امن ته نه پرېږدي. او یاد وساتي سو پورې چې پخپلا زه چې کله افغانان ورونه ګورم چې در په در خاورې په سر لاسونه خپې مات وران وجاړ کورونه الته او الته د بارودو بوی او د خاورو کنډرات، زه تاسو نه تپوس کوم چې د واشنگتن ایئر کوالټی انډیکس عموما د 30 یا 40 خواو شاو کی، او ته چې د کابل تپوس وکین 150 نه 160 ترسي، او دا داسې ماحول دی چې دلته ساغستل تا د پاره په خپل مرګ دی. نه زه یم چې دا بس دی، خدای د پاره که زما آواز افغانستان ترسي نو که زما په جړه باندې کیږي، که زما په خبره باندې کیږي، که زما په دلیل باندې کیږي، خو په دې خبره زه مکمل توګه باندې قانع یم چې معاملې د فقه حنفي یا معاملې د سزاګانو دا سلسله نه د اخلاص نه او مذهب نه خبره ډېر لري تللی ده. او زمونږ راتلونکي نسل په افغانستان کې یو نسل په دغه جنگونو کې مړ شول، بل نسل را پیدا شول، او بل نسل چې دی ډوبېږي. نو دغه جنگونو د بارود په ماحول کې تخپل نسل را لویوي، ستا په قبر باندې به چې دوی ناپاکي نه کوي، لعنت نه لیکي، نو دوی بیا څه کوي؟ نزوې مې شرازي شرطون کې پاکستان مونږ رتمون کې افغانستان مونږ خيسته افغانستان جوړ کو، د سره زمنګ د دین اسلام یو داسي تاثر او شناخت هم تړلې دي چې مونږ دنیا ته وایي چې تاسو مونږ په امن باندې پرې دي، بیا مونږ ګورو چې تو کوم بام ترسه او زه د کوم ترقی مثالونه پېښ کوم.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
مفتی صاحب، تاسو د افغانستان په اړه د افغانستان د رنځونو او کړاوونو په اړه خبرې وکړې. په دغه تیرو څلوېښتو کالو کې په افغانستان کې په یو نوم او په بل نوم باندې جنگ شوې دی، خو ډېر جنگونه چې شوې دي هغه مذهبي رنگ لري، یعنی د جهاد کچېری کاغه د روسان په وخت کې خو هم د جهاد قصه وا، بیا د روسان چې وتل د روسان نو روسه چې هغه حکومت پاتې وو غو په مقابل کې هم د جهاد نوم وو، بیا روسه د طالبانو جګړه چې وشو طالبانو هم ویل چې د شر او د فساد په مقابله کې جنگ کو او شریعت ټینګو، بیا روسه هم د جهاد قصه شو ترننه پورې د اقصر روانه ده. خبره دا ده چې په افغانستان کې ولې د دین په نوم باندې دومره جګړې او دومره وینې توی شوې اولاد تویږي پسې؟
زما د دې اول جواب تاسو دې سوال اولنی جواب خو زما خندا ده چې ما تاسو ته وکړل، او دویمه دا ده چې زه دې ته یو بل نظر باندې ګورم. هغه نظر داسې دی چې زه ګورم په یو علاقې کې چې هلته د اوبو کمې دی، نه باغه علاقی کې د فساد پیدا کول د پاره زه دغه عنصر استعمالوم د اوبو. بل دې کې چې یو ګورم چې هلته دوه قومونه په یو ځای اوسیږي خو مذهب نه لري، نو هلته به زه د هغوی تور او د سپین معامله د فساد پیدا کولو د پاره استعمالوم. نه کله چې موږ افغانستان باندې نظر اچوو نو دلته خلک خپل ثقافت او خپل مذهب سره ډېر زیات تړون لري. نو تاسو څو ګورئ چې بیرونی دشمن په تاسو کې فساد پیدا کوي، هغه به د څه په نوم باندې پیدا کوي؟ دان سریز یقینا د مذهب په نوم باندې پیدا کوي، او په مذهب کې به هغه تشریحات چې هغه عموما فروعي اختلافات دي هغه ته به د حقیقت رنگ ورکوي، دغه به فنډینګ کوي، د معامله به ګرموي، او بل طرف ته به خلک جاهل ساتي، او هغه جاهل ته به د مذهب په رنگ کې دغه اختلافات ورمخ کوي. هغه ته به حیثیت مور کوي، شمله به مور کوي، گاډې به مور کوي، او دغه اختلاف او دغه انتشار او دغه انتها پسندی هغه د پاره یو کاروبار وګرځي، د هغه معاش د سره وابستوي او دا سلسله روانه وي او بیرونی قوتونه شدید نه پوره پوره فائدہ اخلي. نو دا دویم حقیقت شولو چې کله دنیا زمونږ مطالعه کوي نغه په دې نظر باندې ګوري، د کوم برټن هم چې دې باندې یو مصنف په افغانستان باندې کتابونه لیکلي دي، نغه دغه حقیقت پر کې ښکارا کړی دی چې د پاکستان د افغانستان مستقبل بسوي. زه دویم تجزیه د دې داسې کوم ماشي کوم قومونو کې د مذهب حواله سره دغه سي د انتشار یو تاریخ پروت دی. نو راتلونکي قوم د خپل قوم کې د امن او د سلامتی یقیني جوړولو لپاره مذهب هغه چرشي بند کړی دی، مذهبي بجومات کې بند کړی دی. او دا ویلې دي چې تا مذهب خو موږ ته صرف وینه راکا، نفرت راکړلو، تور راکړل، چا خود راکړو، بارود راکو، دا چې مذهب التختلي عبادتګاه کې بند پرې دا، او موږ د انسان او د انسانيت په خویا باندې د ژوند تیرولو ته پرې دا، د جړه مادي د وژن وکړله چې کومګ د مذهب په نوم باندې دا شر پرې نه دو، خلک به د امن د پارستا مذهب پرې دي، خلک دي جنگورو نه تنګ شي وي دي. دا دریم حقیقت شولو. سلورم خبره دا ده چې د مذهب اغاز خو اختلاف نه کیږي، نه د مذهب اغاز خو انسانیت نه کیږي. او دویم خبره دا ده چې د مذهب اغاز حدود نه کیږي، د مذهب اغاز خو حقوق نه کیږي. اسلام تا ته حق درکوي، بیا درته وایي چې چونګې تا ته ما کور درکړی دی، بل چا کور ته ما دانګه. اسلام خوراک درکوي، بیا درته وایي چې خوراک م درکړی دی، د دې وجه نه د بل چا منجامې ته ټوپ مه وهه. اسلام دا درته وایي چې د معاش او روزګار سره سره د واده کولو موقع م درکړی دا، صلاحیت م درکړی دی، د دې وجه نه ته د بل چا عزت او چادر باندې لاس ما اچوا، هغه نو رستو بیا حکم جوړیږي چې بیا حد جاری کی. خو اغاز د حد نه کوي. اوس د دې سوال دویمه حصہ چې دا سلسله به کوم حد پورې جاری وي، نو د دې صرف دوه جوابونه کېدلی شي، ځکه چې بنیادونه دوه دي. اندرونی انتشار دی، او دا اندرونی انتشار چې د اندرونی قوتونو سوپرې ذریعه معاش وي، نو هغوی د خپل مخ سرخی لالی دپاره ستا وینو سودا به کوي او دا سلسله به روانه وي. او بل طرف ته بیرونی قوتونه دي چې په افغانستان کې مفاد لري، سوپرې چې د هغوی مفاد وابسته وي، نو ظاهره خبره ده دا سلسله به جاری وي. اوس که افغانستان دننه صرف یو ایجنډه باندې، یو مشترک ایجنډه باندې، واسره چې موږ د انسانیت په بنیاد باندې دلته امن غواړو، نو بیا به اندرونی توګه باندې امن قائم شي، بیرونی قوتونه به بیا هم کوشش کوي چې دنده د انتشار پیدا شي، زده د هغوی کاروبار دي سره متاثر شول، خصوصا چې افغانستان په خپل انتشار ونه غواړي، نو بیرونی قوتونه په دې کې کامیابیدل نه شي. د وژنه زیات زور افغانانو ته، خپل ورونو ته، زما د سر تاجونو ته، زما د غیرت پګړو ته، او د دفتر ته، او اسلام ته، د اسلام شناخت ته، زما ټول جړه دا ده چې خدای لپاره دی وخت کې مونږ ډېر لري تلیو، شیا، شافی، مالکی، حنبلی، فلان فلان، دا خو پرې ده. دا اصول د افغانستان د امن یقیني جوړولو لپاره دومره جامع او دومره وسیع پکار دی چې ستا په افغانستان کې یو يهودي خوشحال وي، چې ستا په افغانستان کې یو عیسائی خوشحال وي، چې ستا په افغانستان کې د دنیا خلک راځي ورته غوي، ستا ژوند ګوري، ستا غیرت ګوري، ستا دسترخوان ګوري، ستا اجره ګوري، ستا مینه ګوري، ستا هلته احترام ګوري، ستا ترقی ګوري، ستا برداشت ګوري، ستا رویه ګوري، ستا اخلاق ګوري، ستا ښکلا ګوري، چې دنیا نه خلک راشي. او چې عیسائی او يهودي خو پرې ده، ستا لمنه چې دومره زیاته تنگ شي چې ته شافی ته د کافر د ګمرا په نظر باندې ګورې، شیا تا ته تور تور کافر ښکاري، پلنکې او پلنکې تا ته مسلمان پاتې نه شو، نو چې کله مونږ خپل د شیشه کوم عدسه چې دا متلونه وي، نو بیا به زمونږ مخ صحیح پکې نه ښکاري. نو دې د وجې نه ټوله زیاته ذمهداري زه افغانستان کې اندرونی قوتونو دپاره ورکوم، نو څو پورې چې د نهایت اخلاص سره د افغانستان امن یقیني جوړولو دپاره دوی مخلص نشي، نو زه ګومان نه کوم چې دنیا په دې باندې خوشاله ده چې چې مفاد افغانستان سره تړلې ده چې دلته امن راشي.
مفتی صاحب، یو خبره چې په افغانستان کې د طالبانو په اړه خلګي کوي هغه ده چې طالبان اکثرا د پاکستان په هغو مدرسو کې درس ویلې دي مشانو یې، لکه د اکوړه خټک مدرسه چې د یا نور مدرسې دي چې هغو کې یوازې توندلاري تربیه کیږي یا تعلیم ورکول کیږي او دوی د اسلام نه یو ډیر سخت دریځ تفسیر اخلي او بیا راځي په افغانستان کې جګړې کې او سختریزی تا مخه کی. غواړم ستاسو نه معلومات واخلم چې ستاسو په نظر په طالبانو باندې د اسلامي شریعت د احکام له اړخه او یا د اسلامي فلسفې له اړخه د کومو مکتبونو یا د کومو مدرسو اثر رسوخ پروت دی، د کومو ډلو، او آیا کېدای شي چې دغه افکار چې دوی لري د حنفي مذهب نماینده وګڼو؟
زه قطعاً په دې نظر باندې دې ته نه ګورم، او زما دغه رد عمل استاد سوال ټول حصو جواب نه دی، بلکې آخري خبري وضاحت زول کوم چې آیا دا د فقه حنفي د وجه نه داسي دی؟ که فقه حنفي د وجه نه داسي وي نو د فقه حنفي دا صرف په پاکستان کې نه ده، او کزه جامعه تبصره قوم نو پاکستان کې هم فقه حنفي نشته دی، ځکه فقه حنفي دا صرف د اودس د استنجا او د نکاح او د مهر او د عتاق نوم نه دی. فقه حنفي خو یو نظام ورګړی ملک، نو وطن عزیز پاکستان کې شي نظام نشته دی، یا که نظام دی هغه د سمراج د مفادات وسیر دی، یا دا د کوم انګریز مونږ ته کوم نظام زمونږ د غلام باقی ساتلو لپاره پریښودلی و هغه نظام تر اوسه پورې مونږ بدل کړی نه دی. نو دې د وجې نه کم از کم د پاکستان نسبت یا پاکستان طرف ته د فقه حنفي نسبت مونږ قطعا نشو کولی. دا به اسلام سره هم ظلمي، فقه حنفي سره به هم ظلمي. دا خو یو خبره شوله. دویم دا دی چې د فقه حنفي نماینده صرف هغه مدرسه نه ده کوم چې تاسو نو واغستل. ما ته ډیره ګرانه و چې ما د دې سوال تبصره کړی وای که ما چرته د یو ملک نمائندګي کولې، نه بلکې دې ته یو بل حقیقت په نظر باندې ګورم. د دې وجه نه ما ته گفتگو اسانه ده، زما پړې کې اخلاص ته یو د انسانیت حواله سره، او بیا خصوصا پښتو کې لګیایم، او زما د پښتو دا چغه او زما د مینه د پښتنو د وجه نه دی، د پښتنو لپاره دی چې زما ټکو ته دومره قدر او وزن ورکوي. نو زه به څنګه دې لپاره چې زما شمله د محفوظ وي زه به یوه خبره پټه کما، یا خبره به زه داسې کوم چې رنګین او کما. دې د وجه نه که څوک فقه حنفي طرف ته د تشدد نسبت کوي دا به حقیقت نه خلاف وي. زه یې څو حوالی در کوم. یاد وساتئ پورا دنیا کی د فقہ په تاریخ کې دا فقہ حنفی دی چې د تقدیری او فرضی یو سیستم متعارف کړی دی. تقدیری فقہ هغه فقہ توایي چې مسائل پیښوي نه دي، خو ته کداسي وشو او کداسي وشو په عنوان سره مسائل مرتب کې او تیو ټیم کې نه وي، واغه هغه باندې کار وکي چې د وخت علما او دنه مخالفت وکړل. خو امام ابو حنیفه د دې خبرې ادراک وکړ چې راتلونکو دور کې بستا نور اقوام شاملېږي پکې، او نور قومونو ته ته ځای ورکوي، نور قومونو ته ته اختیار ورکوي، نور قومونو ته ته حقوق ورکوي. دا غوی پراتک باندې به دا غوی ثقافت هم راځي، دا غوی جب هم راځي، دا غوی ذریات به هم راځي. هغوی لپاره ستاسو د اسلام په لمنه کې څومره گنجائش ده په دې باندې چې وسته غور ونه کې نو راتلونکي نسل به بیا دې ته فارغ نه وي. دا اولنې کمال د فقه حنفي. دویم دا دی چې فقه حنفي شورایت ته ځای ورکړل. مشوره چا سره کیږي؟ مشوره هغه چا سره کیږي چې د غرایت نه مختلف کیدلی شي، چې هغه ستا غلام نه دی، هغه آزاد دی. نه که په یو علاقې کې یهودي اوسېږي، عیسایي اوسېږي، شیعه اوسېږي، سنی اوسېږي، حنفي او مالکي اوسېږي، او ته غواړې چې په دې علاقې کې د امن وي، دا ټول خلک به د مینې محبت په دسترخوان باندې را جمع کوي، او د هغو رایې به معلوموي چې دغه امن مونږ یقیني څنګه جوړولی شو، مونږ ترقي څنګه کولی شو، او مونږ د خلکو ضروریات څنګه پوره کولی شو، مونږ د خراج، مونږ د معیشت، مونږ د کاروبار او د روزګار لارې څنګه کولای شو. دا دویم خصوصیت د فقه حنفي دی. دریمه خبره دا ده چې فقه حنفي نهایت متوازن ده. متوازن معنا دا ده چې په دې کې صرف نقل نه چلیږي، صرف درایت هم نه چلیږي، بلکې فقه حنفي مونږ ته دا جرأت راکړی دی، دا اصول فراهم کړی دي چې تاسو د عقل پر رڼا کې روایت وپیژنئ، او د روایت پر رڼا کې تاسو د عقل سلیم لار متعینه کړئ. په دې باندې موږ وخت علما خفو خو فقه حنفی دی باندې ډیر بهترین کار کړی دی. نو دغه وجه دا چې هارون رشید په خپل دور کې امام ابو یوسف ته درخواست ورکړل چې د فیصلې حکومت مخومات یو نظام پورا سیستم راکا، خصوصا د معیشت حواله سره هغه کتاب الخراج ورته ولیکل چې په دې کې فیصلې د پټی دی، د اوبی دی، د غر دی، د حصی دی، د کور دی، د چار دیواری دی، د کاروبار د زراعت دی، د مال مویشی دی، او د خلکو د مقدماتو د مناقشاتو دی، او دا سلسله د یو سیستم په رنگ کې د دې اعتراف نور هغه خلکو هم کړی دی چې هغوی فقه حنفی اتباع نه کوي. مثلا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ډیر سخت شافی دی، خو هغوی امام ابو حنیفه فقه حنفی په باره کې باقاعده کتاب لیکلی دی، و هغوی دا ویلی دی چې هو اول من دون الفقه ورتب ابوابه. دا امام ابو حنیفه او دا غد ټیم کمال دی چې هغوی فقه دی سیستم او د انساني حقوقو په رنګ کې مرتب کړل، او انسانیت د پاره داسي مبوب کړل چې خلک دا چې سوال نشته دی چې هغوی جواب دینه نشي رامول موله. دا فقه حنفی بیا عباسی دور کې دا، عثماني دور کې دا، د مغلیو په دور کې دا، او دا پریکټیکل سیستم د غټولو ادوارو ته دوی ورکړی دی. نو تاسو راته وای، آیا عباسی دور کې یا عثماني دور کې هغه ډلې نه وي چې دغه یا مذهب نه وو، یا مذهبي بدل وو، یا سوشي بدل وو، هغه نه باوجود هم هغه ته پټي، هغه ته روزګار، هغه ته لباس، هغه ته کور، هغه ته د هغه د ژوند کښاله د دې ټولو لپاره به هغه عدالت ته رجوع کوله. مغلیه دور باندې شکل منګ غور کو په هندستان کې، دلته چې موږ غور کوو نو تاسو وګورئ چې هلته د مالګینم کم مقدار دی د مسلمانانو، او بیا هلته پورا برصغیر پاک هند باندې د غوی حکومت چې کوم وو، نو دې وجه نه اختلافات په غټو خبرو کې نه وي. مثلا په دې کې څه اختلاف دی چې یو کس وګړي دغه ته خوراک ورکول پکار دی، په دې کې څه اختلاف پکار دی چې دغه سړک سم پکار دی، په دې کې څه اختلاف پکار دی چې د تعلیم ټولو ته ملاتړ پکار دی.
ډیر زیات مننه مفتی صاحب اختر اورگزی چې حاضر شوې زموږ سره مو خپل نظریات شریک کړل، او ډیر جامع معلومات مو وړاندې کړل. اوریدونکو ته سلامات اوسئ.
د امن پټما ډیر مهرباني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اورېدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0020 0503
قدر مناوریدونکو تاسو زموږ غاغله واشنگتن ڈی سی نه اوري خبرونه ته دوام ورکو، او د خبرونه په دې برخه کې زموږ سره د کابل نه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر خاغله یاسر احمدی صاحب سره دی چې ورته خراغلاس وایو. احمدی صاحب سړی مشه په خیر اغلی. د افغانستان د سولې مذاکرات چې په قطر کې پیل شوي دي، تر اوسه پورې یوازې پرانیست غونډې شوي ده، او د تماس ډلې د دواړو خواوونه د اجنډا او د نورو اصولو پر سر باندې تر اوسه پورې خبرې نه دي ختمې کړي، او دا عملی خبرې د مذاکرات د سولې مذاکرات نه دي پیل شوي. دلیل تاسو څه غنی؟ ولې دا څه ټکنی شوي؟ ځینې وایي چې طالبان ډیر سختګیری کوي، او خصوصا پر شرعي مسایلو باندې ډیر چنګار لري. تاسو معلومات څه دي؟
متاسفانه چې دغه سختګیریان تروس د عامل د دې شوې هغه فکر چې د عام افغانانو سره او د نړیوالو سره و، چې بل اخر دغه خبرې اترې باندې ډېر په اصطلاع یو د تیار سلاري شي چې امیدواریان دي. متاسفانه دغه سختګیری سبب دې شوی دی چې حتی خبرې اترې په رسمي بڼه څو ساعته پیل نه کړي، فقط پرانیست غونډه وشوه، او هغه تخنیکي ټیم یو بل سره تر اوسه هڅه په دې دي چې اجنډا جوړه کړي. یعنې رسمان غونډه چې خبرو اترو پیل ویلا هم نه ده شوې. څو دلایل لري. یو دلیل دا چې اول خو په کار نه وه چې دومره سختګیری وشي، ځکه وخت چې موږ د ډیالوګ مرحلې ته رسېږو نو طبعا موږ له ځانه سره دا ژمنه له مخکې نه کړی وي چې یو څه لاسته راوړلو لپاره به یو څه له لاسته ورکړو، ځکه هغه مرحلې ته تک کوم دې معنا ده چې هم جانب مقابل ته یو څه ورکېږي، هم تا ته یو څه ورکېږي. تو څو روغه وشي په یو نهایي پرېکړې باندې او نتیجې ته سره ورسېږي. که چېرته داسې وایي چې هر څه چې موږ غواړو همغه ته ورسېږو، خو بیا بالاخره همغه د جنګ لاره ده، بله لاره نه لري. حال دا چې د جنګ لاره ده، حل لاره نه ده. شل کاله جنګ کې دې نتیجې ته هېڅ لوری ونه رسېده. نو یو کوښښ د طالبانو په دې کې دی چې ځکه کله چې دغه قطر د اوسنۍ ناستې نه مخکې ډېر زیات اختلافات د ښاغلي غني او د ښاغلي عبدالله د ټیمونو ترمنځ ول، وخت چې دغه اختلافات په نحوې حل شول، اوس کوششونه بیا هم د دې کېږي چې په نحوې دغه د حنفي په فقهې موضوع په دې خاطر هم نیول شوی ده چې ځینې کسان په دغه ډله کې مثلا خفه شي د دې موضوع نه، او شاید دغه خپله سبب دې شي چې یو نوه تفارقه اندازي وشي د دې ډلې، او په دې شکل باندې وګوري چې دغه حکومتي پلاوی په اصطلاح ضعیفه کاندي. خو زه فکر کوم چې دا یې د لارې حل نه دی، او په دې شکل چې دوی غواړي او مستقیم یعنی شاته تګ یو قدم هم نه اخلي د طالبان لوری، نو مشکله ده چې مونږ یو نتیجې ته په ډېره اسانه سره ورسېږو.
مننه احمد صاحب. د دغه حنفي فقه په اړه باندې مو تاسو یادونه وکړه، موږ هم په خبرونه کې یادونه پی وکړه چې د طالبان د حنفي فقه پر اصول باندې مذاکرات باندې ټینګار لري. ستاسو په نظر د دې مسالې منفي اړخونه به څه وي، او آیا د افغانستان د حکومت لخوا هم په هیئت کې چې اصول شوې دي په دې کې دینی عالمان شامل دي چې د طالبانو دغه پښتون تزواب وای؟
بله، دینی عالمان هم شامل دي، مګر هم په تعداد کم دي. تعداد کم دي د دینی عالمانو، اما زیاتره تعداد د هغه کسانو دی چې په سیاسي لحاظ مثلا په دې د دې اړخونو پر اساس انتخاب شوي دي چې یو لوری خفه نه شي. یو تعداد داسې کسان دي چې حداقل هغه ته په کار نه و چې په دغسې یو ټولګه کې شتون ولري. یعنی د دیني عالمانو زمونږ د افغانستان د سولې انسټیټیوټ غوښتنه مخکې له دې چې دا موضوع پیل شي، زمونږ غوښتنه همدا وه چې ځکه طالبان به د شریعت له ادرسه غږېږي، او مونږ ورته دسې ځوانان لیږو چې نه د شریعت نه خبر دي او نه د مدرن ځوان د مسایلو نه خبر دي او نه د نړیوالو ستانداردونو نه خبر دي. نو متاسفانه شمسې وشول، خو بیا هم دیني عالمان شته دي په دې دغه کې. خو د تا پوښتنې بلې برخې ته راشم چې پایله به څه وي. پایله به متاسفانه هماغه بدبختیانی وي چې په 1994 ته په افغانستان کې استقرار شول، هماغه داخلي جنګونو ته به بیا لمن وهل وي. ځکه نن سبا هره ټولګه چې ده که هغه اقلیت دي او که قبیحي یو وړه ټولګه ده که یو ولایت پورې مربوطه ټولګه ده، که هر یو تر شا بالاخره یو څوک شته. نو دلته به د ایران مداخلو لپاره ډېره سخته زمینه سازي وشي، او ایران به سره له دې چې همدا اوس هم ډېری خلک مسلح کړي دي، د پاسمینو ډلې په دننه په افغانستان کې فعالیتونه یې شروع کړي دي او د ایران لخوا حمایت کېږي. دغسې کارونو لپاره او دغسې اعمالو لپاره به لمن پراخه شي او زمینه سازي به وشي. ځکه هغه وخت به بیا د دوی هم بهانه جوړه وي چې د څه لپاره دوی جنګېږي. نو غټ مشکل همدغه دی چې مذهبي تفرقه اندازه یې لور ته به متاسفانه مونږ لاړ شو، او بیا به د دې راټولول دومره اسانه موضوع نه وي د افغانستان لپاره، یو خصوصاً د افغانستان حکومت لپاره چې بېرته راټول.
په دغه مذاکراتو کې چې شروع شوي دي، ستاسو په نظر داسې مسلې شته چې په هغه کې هېڅ د مسله د شریعت او یا د فقه نه وي مطرح او نه وي شامله، بلکې کېدای شي چې د نړیوالو او یا مدني قوانینو لاړ خورته وکتل شي او ور باندې بحث وشي؟
اصلا د څه یو سمجه تاسو وګورئ، د افغانستان حکومت یو اسلامي حکومت دی. ایس د څه یو اداره یا شعبه نشته چې هغه مثلا د اسلام له دایرې نه په هر موضوعي بل چې دغه کوم وړاندیز یا کوم پکیج چې افغان حکومت اوس وړاندې کړی، دغه خپله هم د شریعت پر اساس او انفی پرته تا په مثلا اولویت ورکړل شوی، فقط دومره پکې ویل شوی دي چې کوم ځای کې چې د شخصي احوال او د فکري مسایلو پر اساس د شخصي احوال موضوع وي په هغه کې مونږ جعفریت څخه ته هم رجوع کولای شو. او په افغانستان کې دواړه څخه هم جعفریه هم حنفي څخه رسمي بنه لري. نه تنها افغانستان کې د نړۍ ډېری اسلامي هېوادونو کې هم دغه دوه څخه دي. مثلا په شخصي احوالو کې په دې معنا چې که چېرته یو شخصي موضوع وي او چیرې د قانون په رڼا کې هم هغه ته لارې حل پیدا نه شي او حل نه شي، نو طبعاً دلته بیا قانون اجازه ورکړي چې دوی لاړ شي د فقهي مسایلو ته. نو که چېرته هغه فقهي موضوع دې لپاره د شخصي احوالو پر اساس ولي که په ننهار کې وي یا یو بله سیمه کې، طبعاً حنفي فقهي په هماکه بامیانو کې وي یا یو داسې ځای کې وي چې هلته شوي چې یو ورونه ژوند کوي، نو بیا به جعفري فقهي ته فیصله بیرته موضوع دغه کېږي، انتقالېږي او د هغه په رڼا کې به سپینوي. نو زه فکر نه کوم چې له دې لوري نه داسې یو موضوع دې وړاندې شوي وي چې هغه د اسلام له دایرې څخه یا د فقه له اصولو څخه لرې وي یا خلاف یوه موضوع وي.
ستاسو په نظر په دغو مذاکراتو کې داسې اندېښنه شته چې که طالبان د فقه او یا د مذهب په بهانه د خپل مذهبي سختدریز فکر او سختدریز تفسیر پر اساس داسې مختولر شي چې د افغانستان د خلکو ځینی حقونه تر پښو لاندې شي، آیا تاسو داسې اندېښنې لري؟ مثلا د ښځو حقونه، مثلا د ازادي د بیان، مثلا د نورو بنیادی حقونه د انسانانو؟
تاسو وګورئ په کله دې چې دا مذاکرات پیل شي، په لاسونه داوله پروګرامونه، کانفرنسونه او غټ د ناستې ترسره شوي او ټول فوکس په همدغه موضوع دی چې مونږ د شلو کالو لاسته راوړنې نه غواړو چې له لاسه ورکړو. چې په دې موضوع کې البته چې لږ تفصیلي که پکې ولاړ شو، هدف همدغه دی چې په شلو کالو جریان کې مثلا مونږ اوس اردو لرو، مونږ اوس سرکونه موجود شوي، اوس هر اقل یو څو محدود شفخانې لرو، اوس مکاتب لرو، اوس نجونې مکتب ته تلی شي، اوس نجونې پوهنتونونو ته تلی شي، اوس مونږ اصلي علومو ته لاسرسی لرو. که څومره یې تشریح کړي دغه ټول مسایل راځي چې همدغه و چې په مقابل کې د هغه لوري څخه هم یعنی په شروع کې البته داسې یو څه نه وویل شوي چې مونږ د دغه موضوعاتو خلاف لاړ شو، اما په دغه شکل چې اوس کوم روان دي که چېرته دوی هغسې یو څه وغواړي چې کله د طالبانو رژیم په کابل کې حاکم و، هغسې یو څه خو فکر نه کوم چې هېڅوک یې وغواړي، ځکه چې اکثریت خلک په دې فکر کې دي چې هغه باید لاسرسی ولري، اولاد مکاتبو ته مکتبو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي. هغه په هغه دوران کې داسې څه نه وه. نو دوی هم په څو څو ځله هغه موضوع یاده کړی چې مونږ هغه امارات درلوده هغه شکل بېرته نه غواړو. نو ځینې شرایط مثلا وضع کړي دي چې سنوف د بیل وي، کېدای شي نو په ډېری مسایلو کې د حقوقي مسایلو کې خصوصا د بشري حقوقو د ښځو د حقوقو موضوع دغه کېږي، ډېری موضوعات بیا په دې نه دي چې مثلا تاسې په یو بیل سنف کې درس وایئ، تاسې په یو بیل استاذ نه درس وایئ. ډېری مسایل داسې دي چې نړیوال ستانډردونه دي، موږ مکلف یو د هغه ستانډردونو پر بنا مخکې لاړ شو، او دې کې به باید طالبان هم دې ته غاړه کېږدي او په همدغه شکل مخکې لاړ شي. که نه بیا خو مونږ د دې پر ځای چې مخکې لاړ شو سل کاله شاته به شاید روان اوسو.
احمد صاحب، تاسو مخکې د افغانستان د مذاکراتي هیئت په جوړښت باندې تبصره وکړه او وویل چې هغه وړ کسان چې تاسو سپارښتنې کړې وي چې داسې یو کسان دې ولاړ شي، هغه کسان پکې ولاړ نړل، خو دا امکان ګوري چې په آینده کې دغه مذاکراتي ټیم بیرته بدل شي، او په هغه صورت کې به ستاسو په نظر څه ډول اشخاص که ولاړ شي ښه به وي چې حکومت مذاکراتي ټیم بدل کړي خپل، آیا دا امکان شته؟
دلته په مجموع کې څلور کټګوري خلک باید انتخاب شوي وای د دې موضوع لپاره، او که چېرته دوی تبدیل هم نه کړي او په دغه ټول کې چې اوس لیږلی په دې باندې اکتفا وکړي، زه فکر نه کوم چې دا وړی د شرعي شي او مونږ یو نتیجې ته ورسیږو. ځکه د طالبانو لوری مکمل ده، یو پوره پکیج سره، او ټول یې یو مشخص تعریف لري د خپل دریځ نه. ټول پوهېږي چې زمونږ دریځ څه دی او څه باید وکړو. اما متاسفانه دا لوری هر یو یو بیل تعریف سره همدغه اوس دی. د بیل تعریف نه هدف دا دی چې مختلف کسان د مختلفو ډلو ټپل او مختلفو سیاسي اعضابو څخه حتی ځینې سیاسي اعضاب وابستګي لري د ځینې هیوادونو سره. نو د دې لپاره دوی سره په نحو مختلف تعریفونه دي، سره له دې چې عمومي تعریف یو دی چې د افغانستان د سولې موضوع ده، خو په ځینو جزئیاتو کې به دوی له ستونزو سره مخ کړي دغه پروسه. نو په دې خاطر وړاندیز دا دی چې څو صفحات هم خبرې اترې په رسمي برنامه لا نه دي پیل شوي، نو دوی دې باید تغییرات راوړي. او هغه څلور کټګوري چې ما وویلې صحیح ده، یو کټګوري باندې خلک وی چې ښاغلی غنیم غواړي چې د دې د مسایلو څخه هم دفاع وکړي هلته، او ښاغلی عبدالله به هم غواړي چې له دې ټیم څخه دفاع وکړي. دا دې پکې دي، اما ضرور نه ده چې ټول ټیم دې داسې یو ټیم وي چې فقط د دوی منافع دې په پام کې ونیسي. یو څه خلک باید داسې وي چې هغه متنفذ خلک وي، دواړو لورو ته قابل د قبول تیری وي، مشران وي، زموږ د قومي مشران. دا یو طبقه. بله طبقه تخنیکی اکادمیک کسان چې د سولې په موضوعاتو کې نړیوالو ستانډردونو یې او د تیر تجربو څخه معلومات لري چې د نړۍ په تاریخ کې سوله سره کم راغلي په نورو هیوادونو کې، او کوم پړاوونه یې ترسره شوي دي او بالاخره سولې ته رسېدلي. یو طبقه باید داسې طبقه وي. بله طبقه چې تر ټولو مهمه ده، خصوصا په دغه سیاناسته کې، د عالمانو طبقه ده چې عالمان مونږ باید ولرو، او هغه هم داسې جهد عالمان چې هغه له دین نه باخبر عالمان وي، صرف د یو کلي ملا صاحب نه وي چې فقط د دیني معلوماتو تر دغه کچې وي چې یو جماعت ورکړي او بس نه، بلکې داسې عالمان وي چې هغه هلته استدلال وشي کولی، د اسلام په چوکاټ کې، د اسلام په رڼا کې استدلال وشي کولی. او څلورمه ډله به همغه بېطرفه ډله چې عام افغانان دي چې متشکل د ښځو نه او ځوانانو نه وي، چې هغوی حداقل د دغه مسایلو څخه دفاع وشي کړی او هلته دغه موضوعات ووایي. ځکه دلته مونږ داسې یوه خالصه کټګوري نه لرو چې دغه ټول خصوصیات او دغه ټول صفات دې پکې شتون ولري. نو په دې خاطر دوی مکلفه دي چې دغه ټول د پښتالورو برخو په نحوي وویشي چې مونږ ټول موضوعات او ټول هغه ستونزې چې فکر کوو له ورسره مخامخ کېږو هغه به حل کاندي. د بېلګې په توګه همدا اوس تخنیکي کسان ډېر کم دي چې د سولې تخنیکي کسان دي. که چېرې دا موضوع په تخنیکي لحاظ یو ستونزې سره مخ شي، زه فکر نه کوم چې په میاشتې دوی حل کاندي. یا همدغه اوس مثلا د ښځو د ونډې کموالی چې دلته د خلکو چې په دې موضوع کې موتی دي، دا ټول هغه څه دي چې باید په راتلونکي کې ورته پام وشي.
د خځو د برخې په اړه دا چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې خځې څومره برخې لري، نن د ولسمشر ترامپ د وینا نه مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم اشاره وکړه چې ترامپ دې ته ډیره خوشبینه دی چې د افغانستان په مذاکراتي ټیم کې اوس خځو ته ځای ورکړل شوی دی، او دا به د افغانستان د آینده لپاره ډیره مهمه وي. نو ستاسو په نظر آیا د خزو برخلرل په دغه هیئت کې کېدای شي چې د خزو آینده تضمین کړي؟
بله ضرور چې تضمین وي، اما عمده شرط په کې دا دی چې هر هغه څوک چې په یو ځکه دي او د باقیا ټولګې د حقوقو څخه او داغه د راتلونکي د روښانه راتلونکي لپاره هلته په نحوي مبارزه کوي او په نحوي ادوکسي کوي، عدالت غوښتنه کوي، هغه کس باید هغه توانایي ولري. تر ټولو مهمه دا ده مونږ به په ډېر یو لوړ قیمت او په لوړې بها به یو څوک انتخاب کړو د یو څه لپاره، اما آیا په هغه کې دغه استعداد شته چې دا دی وشي کولی هغه څه چې ممکنه غواړو هغه دې ترسره کړي؟ زه نه غواړم نمونه یې واخلم، خو اکثریت چې دل د ښځو د برخې کوم کسان دي، اکثریت یې زه پېژنم، له نږدې نه هم په مختلفو موضوعاتو ګډ کار کړی، د دو هغه استعداد هم معلوم دی او د دو هغه بګراوند هم معلوم دی. مثلا د دې چې خلک ستا چې خپل هم دغه اوس تر اوسه پورې د مخدره موادو د قاچاق او تور پیسته، همدغه اوس د اختطاف او بلو موضوعاتو تورونه پیسته، همدغه اوس دومره ضعیفه خلک هم ستا دې لپاره چې صرف یو ټیم کې ول او اغل ته یو صورتي انتخاباتي منډې چندې کړې دي دا اغل لپاره یو اغل یالته انتخاب شوی نو دا ټکی مهمه دي چې مونږ ضرور نه و چې هغه څو محدوده کسان هغه څو محدوده میراثي چیرې باید حذف شوي وي وزیر هم وي وکیل هم وي سفیر هم وي او بالاخره اوس دغه دغه خبرو اترو یو برخه مهمه ده چې موږ د څه یو څو درلودای چې هغه لپاره ملي منافع هغه لپاره د افغانستان د ټولو خوځو حقوق دغه کې ارزښت درلودای لکه د شخصي حقوق نو بیا هغه مرحله کې دغه څه چې موږ اوس لپاره فکر وکړو هغه مرحله کې د امکان وو اما دا چې خلک هغه صرف د ځان لپاره فکر کوي او صرف د دې لپاره چې فقط نوم یې وشي چې زه هم وم په دغه کې یو یو تاریخي موضوع کې نو فکر نه کوم چې دا څه موږ بیا دغه څه تمه ده وشو لاره
سلامات اوسې ډیره مننه احمد صاحب تاسو ښه ورځ غواړم
خوشاله
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADWA ټوئیټر @VOADWA انستګرام @VOADWA او پر یوټیوب VOADWA نیوز
په قطر کې د بین الافغاني مذاکرات د پاره له کابل د دولت له خوا په لیګل شوی یو شکسیز هیئت کې څلور تنه خزي شامل دي بلخوا د طالبانو په هیئت کې یو خزه هم نشته په داسې حال کې چې د خزو د حقونو په اړه اندیښنې ورځ تر بلې زیاتېږي د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د مرکزی آسیا د پروګرامونو د برخې مشر سکاټ واردن د دوهې پروانه مذاکراتو کې د خزو موجوده ونده کمه ګڼلې او ویلي دي چې ښایي پروانه مذاکراتو کې پر اوربند یا دزبندۍ د خزو مدني حقونو او موقت حکومت باندې بحث وشي سکاٹ واردن په دې حق له د وی ای د افغانستان سرویس له خبريال احمد الله ارچوال سره په انګریزي ژبه مرکه کړې ده چې ژباړه تاسو ته وړاندې کوو
وټ ایشوز څه فکر کوئ چې د بین الافغاني مذاکراتو په دوهمه مرحله کې به پر کومو موضوعاتو خبري وشي
ل اوربان او امتی مسایل بر علاوه د راتونکو حکومت او موقته حکومت موضوع شاید راپورت شي ز فکر کوم چې بل ستر پختنه د بشر حقوقو مدني حقوقو او سیاسي حقوقو چې د خزو حقوقو پکې هم شامل دي پاره وي حوالند موجوده اساسي قانون د دویم فصل د ساتلو پاره په دوامدار توګه یو خوله دي د اساسي قانون دغه فصل د ادباو د حقوقو په اړه دي افغانان غواړي چې د افغانستان د خزو حقوقو ته د وری ورکولو او هغه له محدودول څخه د ساتلو لپاره د اساسي قانون دغه فصل نافذ وساتي ماته داسې ښکاري چې طالبانو لرلید یادا چې دوی مدني او سیاسي حقوق ته په کوم سترګه ګوري هم ډیر مهم دي زما په اند افغاني خواوي او په ځنګړې توګه افغان ولس په دې په هدل غواړي چې هغه څه چې طالبان ورته اسلامي نظام وایي هغه څه ډول دي او د افغانستان د موجود سیستم سره څه تفاوت لري ځکه چې یقینا د افغانستان اوسنی نظام اسلامي جمهوریت دی
تاسو د موقت حکومت یادونه وکړه دغه غوښتنه څومره جدي ده فکر کوئ د موقت حکومت موضوع مطرح کیدل اړین دی او په موجوده نظام کې به تغییرات راوستل شي
زه فکر کوم د موقت حکومت موضوع به مخته راشي خو زه فکر کوم د حکومت د مذاکراتي پلاوی د غړو لخوا د خبر اترو د پیل لپاره د شرایطو په توګه د یو لړ امنیتي حکومتداري بشر حقوقو او خزو د حقوقو په څیر مسایل د رامخته کېدو څخه وړاندې د دغه شرایطو په اړه پوهاوی اړین دی
یا یو ټاکټ اباوت رائټس
تاسو د حقونو یادونه وکړه په بین الافغاني مذاکراتو کې د خزو د کم شمیر په اړه ډیر شکایتونه موجود دي فکر کوي د سولې په پروسه کې د خزو د کم استازي تو په اړه د بشر د حقونو د فعالانو دغه شکایت مواجه لري
دا یو موجه شکایت دی جامع خبرتري هغه کلید چې ډیرو افغانانو د سولې د بریالي خبرو لپاره په ډاګه کړی دی د جامع خبرو اترو مخه دار چې بلابل توکمونه او د مسلمانانو بلابل مذهبي ګروپونه کوم چې زیات بنسټپال او یا لیبرال دي په خبرو اترو کې برخه ولري په خبرو اترو کې یقینا نر او خزي باید شامل وي خزي د افغانستان د نفوس 50 سلنه دي خو د یو شکسیز مذاکراتي پلاوی کې یوازې څلور خزي دي چې د غشمیر خزي د افغانستان د خزو استازیتوب نشي کولای لدی عمله په مذاکراتي پلاوي کې د خزو شاملول به د سولې د پروسې د بریا چانس زیات کړي او همدارنګه به د سولې د لوزنامې لاسلیک وروسته به دغه لوزنامې د تداوم چانس زیات کړي
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
د وی وی ډی ریډیو ډیرو خبرمنو او ریډونکو زمونږه دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدله. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځیدلی وي په څو شیبو کې به زمونږه بل خبرونه چې په غو کې به خبرونه او خبری رپورټونه تاسو وړاندې شي هغه شروع کیږي او تاسو په پخ به سپارم. ښه شپه ولرئ.